السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلی وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستان په زور د خطر خواته استول کیږيستان شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم در تکوم چې ما خپل ځای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې دلای دلته کوم کور راکړ شي یا مختلف ځای راکړ شي مثال چې موږ سکنات کرا شي.
پاکستان ویلی هند به تر سبا پر دوی پوځي برید وکړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. غور کې وینجلی له جبري واده څخه د تېښتې په هدف ځان وژنه کړې.
د یک شنبه په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. چیغې یې وهلې چې موږ ابده په زوره ولو، ابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونۍ پای ته ورسېده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف پکې وکولی شو یو شمېر کتابونه وپلوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیسیار په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډیری وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یونیسیار خبرداري ورکړې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویاند بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو راکه موږ ته دلته جای کور راکړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو را ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما خپل ځای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې دلای دلته کوم ته کور راکړ شي یا مختلف ځای راکړ شي مثال چې موږ سکنات کرا شي. نو ډېره مناله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جیبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشته ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور راوستلو ردی مرز کړو او وستزیاتو ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هله منجه چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیمه کې د سوبات دراوستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفه ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بې اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسچار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار وویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یوه یا دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغو دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او له نوې ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې لشخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبراور.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 16 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تیر شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتي ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سه‌شنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ ته ملګرو ملتونو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغېدلې ده. چین هم د دوشنبه پر وسیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بل لورته د هند وو پوځي سرچینو نن رویټرز اژانس ته وویل په کشمیر کې هندي جګپوریو چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان له لوري پرته له څه دلیله د دوی پخوا ډزې کېږي. هندي پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسیلې لري تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې تیره اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو شپږ سیلانیان ووشل. نوی ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستاني رسنیو نن له هند سره پولې ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو، توپخانې او پلیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادی رادیو اوریدونکو د مهال کولای شئ چې تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لري، په انډراید یا سامسنګ ټلیفونونو کې مو د پلی سٹور په ځای کې آزادی رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالته د آزادی رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ، هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ. بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عبدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عبدې د کورنۍ یو شمیر غړو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولایت په تایوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د ادعا له مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د خځو د حقونو یو شمیر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بیلابیلو اعلامیو کې د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغه پیښه عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د شلکلنې عابدی چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 8مې د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچوه د کورنۍ یو غړي ده. دا پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلی کې رامنځته شوې. عابدی یوې نږدې خپلوانې د نوم د نه ښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو طالبانو یو مشر حاجي محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. د عابدې پلار او ورور یې ځان سره جومات ته یوړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا شل کسه وسله وار راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور وړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هیڅ غبرګون ونه ښوده او یوازې سیل یې کوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له شلو دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشي کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړي وایي له پیښې سمو د مخکې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللې او ادعا یې کړې وه چې عابده د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې ده، خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نه شو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابده او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښودل کیږي چې یو ډله خلک د عابده د ژغورلو هڅه کوي خو نه توانیږي او بالاخره عابده مړه کیږي. دې پیښې پراخ غبرګونونه هم راپارولي او یو شمېر معترضو مېرمنو او د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیښې غندلې او د عابدې لپاره یې د عدالت غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د ازادۍ په لور د افغان ښځو د تحریک غړي سکینی خالقي ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده
د یوې کړیدلې افغانې په توګه له ټولو انسانانو د بشري حقونو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بیدارو وجدانونو غواړم چې دا جنایت هیر نه کړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورني تاوتریخوالي چې له امله یې زموږ چون انسان وژنې ته اړ کېږي پای ته ورسیږي،
مهر خلاصي زده شود.
د دغه پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2021 کال کې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې له امله یې اوس مهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ برسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې دغه وضعیت په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي دروای چې دروان کال پوري میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 4 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې وارد مخه له اقتصادي ناورین سره مخ دي او د خوراکي بایو د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله یې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لسګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي او په دغه ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ولن دلته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړی وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادي مشکلات زیات وي، یو بوجي وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد نو طبعا ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغې ته چې بېروزګاره یو، نو د دغه وجه نه به موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې سوي دي. اقتصاد به صفر کې ضرب دی. جمهواري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 24 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 1.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1380 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 980 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 380 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بېکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمیر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په کابل او ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول چې خپل یو شمیر کتابونه وپلوري. خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. له وړاندې په افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمانځل شوه او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول دی، کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب زیرک و. خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د د اپریل د ویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند آزادی راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومی علت یې بس دا دی چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې انشاءالله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري، او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه هم بعضې نیم خرڅېږي، هغه ښه دي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړي دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوښي نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړی چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تعصب سره ویلای شم چې ما د مطالعې دپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنی نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه، علاقه ورسره لرم ډېره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کې وو ایله د خپل فامیل د کور خرڅ ترې پوره کې وو، موږ ته داسې شی نه اضافه کېږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو تر څنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او ناهیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 12:00 سپو او د ورځې له خوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابیلو منځنیو سپو د لاسرسي وړ ده. د ازادي راډیو مینوالو ته نوې زیری دادې چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې د محل د ازادي راډیو د ژوندیو خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندیو اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا انډراید وي، پلی ستور ته ورشي. هلته ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ولیکي. هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو، هغه د خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC لخوا د دوه ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له یو نوي روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت د درملو او روغتیايي وسایلو مرسته شوه. د دې موضوع تفصیل لنجيب الله الوخیلا.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو څلوېښت روغتیایي مرکزونو، همدارنګه د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو له شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو سره د اووه شپېته قلمه بېلابېلو درملو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډېری روغتیایي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکترانو، درملو او نورو وسایلو له پلوه د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلېږي، خو یو څه حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسې مشر ډاکټر سید انور مشال رادیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، IRC موسسې طرفه هیلت نیټ ته د 6.6 میلیون افغانۍ په ارزښت سره اووه شپېتمه کلمه دوا ورکړې شوې ده، چې دغه دوا موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توزیع کوو او لیبلونه هم په لګولي دي. هر کلینیک او د شپخانې برخه هم تعین کړې ده. علاوه د دېنه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کېږي او موږ کلینیکو شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک روغتیاپال رحمن الله وایي:
او ډېر اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نه شي کړی چې یا به زور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نه شي کړی چې دوی په شخصي لګښت دوایي وخلي. او دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، او چې نرم موسسې وي که ساتما وي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوسو په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیایي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجي محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غالب خلک دي، اته داس خلک دي چې 40 روپۍ د موټر نه لري تر شپخانه پرې راسي. مخکې به د ولسوالیګانو نه چې خلک راتلی خو ډېر به وو، جنگونه به وو، ډېر به نه سره راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزنی نه راځي، دلته بستر هم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول 400,000 نفوس هغه شمېرلی و، چې کله دینه چې موږ اووه کاله مخکې دا سرشمېرنه وکړه دلته دقیق په ټولو پکتیا کې 200,000 نفر و. دلته
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د IRC یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کېږي، چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي، که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و مازګر دی ورته وایي چې فرما نوره نه درلوده، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوستا نه وي یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که در لویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی. تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایفسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دو لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ ستونزې حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت
غربت سره مخ تي زکه چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپه ز په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراچي چلوم خو خلک ډیر سختي سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شو او خلک من ډیر تاثیر کړي زکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي